شماست.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخک لا ساته راډیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په شمالي سالنګ کې ترافیکي پیښې شپږ تنه مړه کړې او دوه څلوېښت نور ټپیان کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس لیکي چې پیښه تېره شپه د کنګل له د یوه پنځه سوه اتیا ډوله مسافرونو کې بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې ده. بل لور ته نن ماسپښین مهال دغه لار د واورې او طوفان له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. سالنګ یوه مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له پنځلسو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو سره نښلوي. د کابل په منډوي کې نن سهار اور لګیدنې زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د لومړنیو ارزونو له مخې دوکاندارانو ته ولکه ډالرو په ارزښت زیان اوښتی دی. د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغې اور لګیدنې له امله د برېښنا شرطي بلل شوې ده. د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچي کیرل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تېرې شپې خبري رغونکي بللې دي. دیمتروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبرې پرون پیل او ټاکل شوې سبا هم دوام لري. خبرې د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکاف او د ولسمشر زوم هم په خبرو کې ګډون لري. د اوکراین کې روسی د نموجه جګړې د پیدرسولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو تازه کام دی. ترامپ په نومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې اتوج مادیز پلان وړاندیز کړ، خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسیې په ګټه ده. د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لږ تر لږه نه تنه وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې وسلوالو نن یک شنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیځ کې یو بار ته ننوتلي او ډزې کړي دي. پولیس ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف درلود او له پاتو نورو سره توپنچې وې. بریدګرو تر برید وروسته له وژل شوو او ټپیانو څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي دي. د ډزو ورته پېښه دا دسمبر په شپږم هم شوی و چې لزګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي وو. په جنوبي افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو او ډلو لخوا ترسره کیږي. او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیان امباپا په یو کال کې خپل لوبډلې ته د نهه پنځوس ګولونو په وهلو سره د کرسټیانو رونالدو ریکارډ ته ځان ورسول. امباپا چې د خپلې زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پایه فرصت ته په تمه شو، خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه ووهل او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارډ ته ورسول. دغه ویش کلن یرغلیز لوبغاړي دغه شیبه په هغه معروف حرکت سره ولمنځله چې معمولا رونالدو ترسره کوي. په دغه لوبه کې چې تیر شپه ترسره شوه، ریال مادرید خپل سیالي لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. اوس د لا لیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم قطار کې دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کوم. خی تاسی د مخ د ښکلا او همدارنګ د پوستکي د تازه ساتلو لپاره ډاکټران ته مراجعه کړی وي. کېدای شي ځینې له دې شکایت ولري چې د سترګو شاوخوا مو ګنځې رامنځته کیږي، یا هغه چې تنکي ځوانان شوي دي یا پیغله شوي دي په مخ باندې وایي دانې راخیږي او نه پوهیږي چې چاره یې څنګه وکړي. له دې سربیره د ځینو کسانو په بدن باندې ځینې طبي نښې نښانې دي. دا چې موږ څنګه کولای شو خپل پوستکي ته په سمه توګه باندې پام وکړو، همدارنګه کوم ډول ویټامینونه زموږ د بدن لپاره ضروري دي چې وکولای شي زموږ پوستکی تازه او نرم وساتي، د چاودیدلې پوستکي لپاره یا دغه د بیا رغونې لپاره څه اړتیا ده، څنګه کولای شو د پوستکي د زړېدو مخه ونیسو، نن خبرونه کې قدرمن ډاکټر صاحب را سره ده زلمی خان احمد سی چې دوی د پوستکي د ښکلا او ناروغي متخصص دي. ډاکټر صاحب ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. اوریدونکو به هم کچیر ته وروسته تماس ونیو او پوښتنې د موضوع په تړاو درلودله اتریوا به ورو خو په نمړیو کې ز بخپل پوښتنو تراشم چې ما سره د پوستکي د ساتنې او ښکلا په اړه باندې ډېری زیاتې پوښتنې دي. نمړی خو تاسو ته خره غلا سویم ستړي مشه پروګرام ته.
وعلیکم السلام. زما سلامونه او نیکې ده هیله هم د ازادۍ راډیو لاله رنه د افغانستان ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او د لوی تختن تعالی څخه ورته خوشاله آرام او خوشوند غواړم. بیا هم مننه او خوشاله مچ د هیوادوالو په خدمت کې ما
مننه د ډاکټر صاحب کول مودن. ډاکټر صاحب موږ وایو چې تاسو د پوستکي د ښکلا او ناروغي متخصص یاستئ. پوستکي د بدن څومره مهم غړی دی بخصوص هغه چې مخ ته ډیر پام کوي او غواړي چې د مخ پوستکی تازه اوسي او دغه ګونځي یا تور ټاپې چې په پوستکي باندې د سترګو شاوخوا وي یا په تندي کې چې ګونځي رامنځته کیږي د دې مخه ونیسي.
مننه خورجانې. دا باید ووایم او اوریدونکي په دې باید پوسی چې پوستکی د ټولو نه اومده ارگان دی وجود دا لطولونا هغا مهم وزیپا دی پوستو که دادا چی دی وجود داخلی سیستم طول دا کور کلای دا او دا محفظت کهی که دی پوستو که مختلف غداوات دی چی هغا داخلی سیستم دا بعضی نقصانات نپری دی چی داخل سی نو پوستو که دا باید وی ماسیل پا طول بدن که ډیر مهم ارګان دا. نو راځو اصلي تا پوښتنې ته چې څرنګه د خلکو په مخ باندې چملکې پیدا کیږي یا لکه پیدا کیږي. نو د ځوانانو خلکو په مخ اکثره چې چملکې رامنځته کیږي بیلې لکنه لري. یو خدای چې په نورمال ډول باندې یو شخص څلوېښتو کالونو پورته کیږي د رد پوستکي لاندې خواته کومې چربیانې چې وي هغه په نورمال حالات کې له منځه ځي او پوستکی د غونجوالي سره مخامخ کیږي. بل کله چې د هوا یا موسم یخیږي په دې وخت کې پوستکی یو نوع کنسټرکشن ورته وایي یو تقلص کوي راټولیږي. کله چې پوستکی راټول سي په دې وخت کې هم پر مخ باندې د سترګو په خواوشا کې ګونځې ښکار کیږي او دا اکثره د یخې هوا د وجې نه هم کیدای شي. هغه کسان چې مایات یا وبو په ژمي کې کمې چکی دی غي د کموالي دی وجه نه هم دغه مشکلات رامنځته کیږي. البته دې ته خو ناروغي نو سویلای دا په زیبایی یا په کازمټیک کې یو مشکل ده چې اکثره خلک له دې نه رنګ جوړي. یو خو په نورمال ډول هغه کسان چې روی سن پورته کیږي هغوی نو معمولا مخم چې ملک کیږي او پوستکی هم ګونځي کیږي ځوړن کیږي هغه بیا بیل باز ته. او دویم پوښتنه دې فکر کومه د لکو په باره کې وه.
بلې
ښه. نو دویمه پوښتنې ته دې راځم چې په لکې په مخ باندې څنګه پیدا کیږي او ولې پیدا کیږي. لکې معمولا دوه ډوله دي. یو خو هغه لکې دي چې هغه په حاملهدارو ښځو کې پیدا کیږي یا هغه ښځې چې ودونه وکړي ماشومان دا وری شودی ورکی هغو کې پیدا کیږي هغه ته کولاد موای. یو هغه لکې دي چې هغه په ځوانانو انجنونو کې او په ځوانانو حلقانو کې پیدا کیږي هغه ته بیا میلاز موای. د دوه علتونو هم فرق لري او په دوه کې هغه اراز علائم او کلینیکی لوحې هم فرق کوي. نو را بس اولین هغه خځې چې هغه حمل لري یا بارداري دوی معمولا د دغه لکو سره ډېرې مخامخ کیږي. د ټولو نه عمده یا مهم علت یې هغوی دا ده چې دوی په دغه د حمل په دوران کې د مختلفو ویټامینونو له مختلفو پروټینونو له مختلفو کاربوهایډریټو د دې له کموالي سره دغه خورکۍ مخامخ کیږي او د دې په مخ باندې لکې رامنځته کیږي. دلته د دې مصارف د ویټامینونو په بدن باندې زیاتېږي. یو خو دا ده دا حمل لري دا خپل بدن د پلاسنټا د لارې نه ماشوم ته ویټامینونه او پروتینونه ورکې نو دا چې کله څومره اخلي اکثره طفل ته ورکول کیږي او هغه بغې باندې ژوندۍ ساتل کیږي. نو په دې حالاتو کې مور یا د ماشوم مور چې کومه دغه له مختلفو پروتینونو او د ویټامینونو د کموالي سره مخامخ کیږي، معمولا د دې په مخ باندې لکې را پیدا کیږي چې دې ته کولازما وایي. دا سیستمیک علتونه دي او نور علتونه لکه چې په ځوانانو کې را پیدا کیږي. هغه دا دي هغه کسان چې مثلا په دوامدار ډول باندې سیګریټ څکوي دي، هغو په مخ او د سترګو په خوا او شا کې لکې را پیدا کیږي. دویم هغه کسان چې په دوامدار ډول لمر ته کار کوي یا د لمر پروټکشن نه لري، هغوی ته دغه لکې پیدا کیږي. بل هغه هم هغه کسان چې یا سر دردی لري یا پزه بندیږي یا په لانګ ترم یا په اوږده مهاله وخت باندې دغه شخص انټي بایوټیک استعمالوي یا ضد د میکروب دواګانې خوري، هغه هم د بدن مختلف سیستمونو باندې تاثیرات کوي او دغه شخص د ویټامینونو د کموالي سره هم مخامخ کیږي. نو دوی ته هم دغه د مخ لکې را پیدا کیږي چې بیا هر یو ځانګړی تداوی په ځانګړو میتودونو باندې کیږي. اوس خوشبختانه تداویانو یا دغه ټکنالوژي ډیر پروموشن یا ډیر پرمختګ کړی دی چې اوس خصوصا مخصوص لیزرونه راغلي دي د هرې ناروغۍ لپاره، د هغو نه استفاده کیږي. همدارنګه ښه تشخیص چې اوسي بعضې دواګانې هم په دې کې کومک کوي. نو دغه داسې عمده عواملو ما په ساده ژبه تاسو ته وویل چې خلک ما په دې ساده ژبه باندې پوه شي.
مننه ډاکټر صاحب. کده دغه په اړه راته لګ ډیر وایست، دغه سترګو شاوخوا چې مې حلقې رامنځته کیږي، په بخښنه سره ګونجې رامنځته کیږي، یو سترګې ورسره بیا کوم د چا ډیر وي کې کم وي. ځینې کسان همغه تنکۍ ځواني کې د سترګو شاوخوا یې همدغه خطونه وي یا تندې کې د خطونه وي. تاسو د چربۍ یادونه وکړه چې دلته هغه چربۍ چې کله له منځه ځي عمر ورسره ډیریږي، دا ګونځي ورسره دا غونه یې یا دا خاتونی پراخه کیږي او ډیریږي. دا بیا د څه ډول چربی ده؟ چربی مو هغه چې چاغوالی چربی ده یا بل ډول بدن کې څه دي چې په ویټامینونو باندې خلک کولای شي پوره کړي، یا بل کوم څه طریقه شته دا غي لپاره؟
ډیر خدا چې دې سترګو خو شاول خو په لکو باندې خبرې وکړو چې دې سترګو خو شا د تورې لکې ولې پیدا کیږي او تداوی چې شته. او بیا به یې نو رست راسو د سترګو په خوا او شا په چملکۍ او د غو په چربیانو به خبرې وکړو. نو زه راځم اول د سترګو لاندې یا شاوخوا چې کومې تورې حلقې پیدا کیږي دې ته ډارک سرکل وایي. دا معمولا په هغه کسانو کې ډېرې لیدل کیږي چې هغه انجونې یا ډېر ژاړي یا سترګې ډېرې سورې یا همدارنګه دوی هم د ویټامینونو له کموالي سره راما که مخامخ سوی وی یا اکثر بی خوبی یا هغه کسان چې وی هم د سیګریټ یا نشئی مواد استفاده کوي، خصوصا بعضی کسان چې وی د ټابلیټ کاپ نوم باندې ګولۍ دی هغه ډیر استفاده کوي، هغه ته دا مشکلات رامنځته کوي. یا هغه کسان چې وی ډیر فزیکی کارونه کوي یا هغه کسان چې وی مثلا دوه درې ودونه لري، دغه اشخاص ته بیا دوی د پروتین ډیفیشنسی سره مخامخ کیږي. دغه خلکو کې کې بیا د سترګو خواوشا حلقي لیدل کیږي. البته د سترګو خواوشا حلقي اوس په دنیا کې یو موډ هم راغلی دی چې غیر لپاره بیا یو خاص انډي اکتونم باندې یو لیزر د چې بعض خلک په اروپا او په نورو ملکونو کې کوشش کوي هغه د سترګو خواوشا حلقي جوړی کی چې هغه تور اختیار شیدا یو نوې موډ ده چې شاید د روسیې افغانستان کې هم اکثر خلک د دې علاقه پیدا کړي چې دغه مود استفاده کوي. خو په هر حال هغه د دې په خاطر کې چې دا سړی دی یا دغه ښځه یا دغه انجلۍ څنګه داسې غمګین ښکار شي او دا تورې حلقي ولري. نو دا هلته زه خو دا د انټرنیشنل یا بین المللي کنفرانسونو ته ځم، هلته اکثر دغه تداویان هلته مطالعه کوو او هغوی سره بیا په دې باندې بحث کوو. نو راځو چې موږ خپل هیواد ته، موږ په هیواد کې خو علتونه ډیر زیات دي او له ټولو نه مهم علت همدغه کمخونی ده، همدغه د ویټامینونو کموالی ده، او همدارنګه هغه کسان چې تشویش لري یا خفګان لري او همدارنګه دوی یا زاړي ډېر سترګې سوني دا مشکلات دوی ته پیدا کیږي.
که د غیب اړه ته وایست د هغه خطونه یا چملکی چې د سترګو شاوخوا رامنځته کیږي، ځینې کسانو سترګو شاوخوا وي، د ځینو کسانو دغې د خندا خطونه ورته وایي، د خولې او دغه ترمنځ چې دي پزې ترمنځ د خندا خطونه، او همدارنګه تندې کې کله کله ډېر ژور ژور خطونه وي، بخصوص د نارینه وو څومره چې زه متوجه شوم د نارینه وو تندی نسبت ښځو ته ډېر ژور ژور خطونه لري.
او ډېر ښه، دغه ته په پښتو کې یا په فارسي کې چوملکی وایي، او موږ ورته ګونځې وایي، او په انګلیسي کې ورته رینکل وایي، چې دا هم ځوانانو ته هم پیدا کېدای شي او عدسین په زیاتوالو باندې هم پیدا کېږي. کله چې مثلا دغه د پوستکي لاندې دغه چربي په نورمال ډول باندې یا د بعضې فکتورونو د وجې نه کمه شي یا له منځه لاړه شي، نو دلته معمولا دغه مخ خوا او شا ټول ګونځې ګونځې کېږي، خصوصا پیشانی کېږي یا تندی چې ورته وایي دا کېږي. د بعضې خوا او شا دوه لینونه دي، لینونه دي چې دې ته حد خندا هم وای او نیز ولاد الفول ورته وای په تبابت کې دغه اکثره خطونه پیدا کیږي، او دا ایجد ساين په نوم باندې هم تبابت کې ورته وای. نه هغه کسان چې عمرونه زیات دي دغه خطونه پیدا کیږي، دا ټول د سن په زیاتوالي باندې کیږي او دغه چربیانو د کموالي دی وجه نه کیږي. نو خوشبختانه اوس دنیا ډیره پرمختګ لري د دې لپاره چې دا د خندا خاتون جوړ شي، یا مثلا د مخ پاس د پیشانی چملکی جوړ شي، یا مثلا د سترګو خواو شاو چملکی جوړ شي. دا نو په دریو قسمه تداویانو باندې اوس په حال په دنیا کې انجام کیږي. لومړی خو د بوتاکس په نوم باندې یو پیچکاری دي چې هغه یو زهرجن مواد دي، هغه ورکول کیږي تر څو هغه اعصاب چې دغه چملکی رامنځته کوي هغه ډیپریس کی. جیلونه راغلی دي چې هغه په مخصوصو کینورو کې زر کیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو ګیلاس اوبه راواخلئ، موږ به ملاړ شو اورېدونکو سره به یو دمه واخلو. عیار صاحب پروموشن آماده کړی ده، لږ دمه به واخلو. ډاکټر صاحب به اوس کې بېرته به راوګرځو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اسس مخاګل ساده رادیو نوورې رختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. نن د پوستکي په کولا باندې خبرې کوو چې څه د دې بایسکیږي چې د ځوانانو د سترګو شاوخوا چملکی پیدا شي، همدارنګه پتندی کې ژور خاتون رامنځته شي، او هغه پیغلی چې د سترګو شاوخوا له تورو حلقو څخه ویره لري، یا د سترګو شاوخوا د غلقې دي، څنګه یې تداوي کولای شو، څه حل لارې دي، څه ډول تداویانې د دغې سترګو د حلقو د لمنځه وړلو، همدارنګه د خاتون د لمنځه وړلو لپاره اوس مهال په افغانستان یا په ټوله نړۍ کې رامنځته شوی دی، او مصرف یې څومره دی، په دې به له ډاکټر صاحب څخه واورو. ډاکټر صاحب، که تاسو واخیستې وي مهرباني بیرته هغه خبرې مو چې چرته قطع شوې وي هغې ته به راوګرځو.
نو دلته موږ وویلې چې موږ دا په درې ډوله تداوي کوو، دغه چملکیانې یا دا ګونځې یا دغه مخې چې ځوړند شوی. لومړی خو ورته کوشش کوو چې بوټاکس درکړو، او بوټاکس هغه د پیشانی او دستر و خواهش داده چون لکیل من زوریده تقریبا شپگ نستی شاو خواه کار کهی بیاری پیک زرکیگی دویم بیا یو رکم جل او سراواتل از راغل از دنیا تا سیخیت حیلورونیک اسید وی اغا دی انسان دی وجود سر جور سوای مواد دی چه اغا دیر کامیاب دی اغا بیا دا دی نیزو لبیل فور چه ورطا وی یا دا دی خانده خاتون چه ورطا وی پا دی که ورطا زرکیگی یا چه مخ که کم توتوالای جگوالای اغو که زرکیگی البته دا باید یو خاص متخصص تو وقتی تمانی زر چه غطا مثلا دا غا ناتومی دی فیست مکمل معلومه دلتا دا غا مواد متاسپانه چه و زیاد اختلاطات یا کمپلیکیشن چه ورطا وی یا نقصانات چه ورطا وی اغا دادی که چیر تا دا پا رک کلاس یا غرق بندی او کمی ساحی تا چه دا غرق وی نوری یا غرق اغا ساحه طول پلچکی او دا مخ یا شخص لمنز جی اکثر ملکی جا اغا ساحه و جرکی سی غیط نیکروسیز وی دا باید هر سوک زرق نکی دلتا متاسپان پا اکثر و حوادو که یا مثلا افغانستان که اکثر آرایشگاران هم دا کار که چه اکثر مریضان پر خراب سیدی دا منگ تا مراجعه که نو که دی خاطر زد آوائی مسی دی که دیر احتیاط رو که بیانو درم مهم برخه لفتنگ ورتوه یا پلاستیک سرجری ورتوه چه منگ غیدی پاره و خاص سرجری که چه دی وقت شاو خواه ساحه کتکو و دا سمره اضافه پستو که چه آغا طول تری لره که دا بیا پسو میتودو که چه آغا دی پلاستیک سرجری خاص میتودو ندی همدارنگا دسترگو خواه و شاه پوستو که چه زوران سوی یا زاد سوی دیتا اپر بلیپو پلاستی وی او دا لان دیتا لور بلیپو پلاستی وی دی پارا بیا دو قسمت داویان دی یو خدا دی سی منگا که چرت چربی کی یو مخصوصی که نولی لرو گی مخصوص میتود که واستبان یا که نولی ور داخل و اغا چربی دا لیزر که واسته تری و باسو دیم که چرت پوستو که زیاد سوی زوالن دی استرگوی فریشر راوسته استرگوی مثلا درنجی کلی غیه نبیده ایزاپه پستکای دی و خاصی جرائی پوسته بندی لری کهو چی آغای و خاص و ظریفکار جرائی ده چی غیه تا هم اپر بلیپرو پلاستی وای دا جرائی دی و خاص سرجن پوسته بندی که گی پلاستیک سرجن پوسته بندی چی دا ایزاپه پستکای که لری سی حواغه پدا سی تارو وگندی چی آغا دیر کمزوری تارو نی چی آغا سپر اشاریاته سپر اشاریاو سپر اشاریاشپک نمو بانی دا تارو نی یادی جی آغا پا دی خاطر بانی منگ دا گندو سی دی دا سکار یا زخم پاتی نسی او انشالله منگ چی کنی جرایانی خلقو تکری دی دیگه کوری خلقو تا معلومی دیگه چی داغی نده پاتی سوای نو دا غمو دا معلوماتو چی دی دغو بارکه تاسو ته ما درک کنور
په دې صرف مصرف راځي دا هر تداوی چې تاسو نیمه واخیست د سترګو لپاره یا د نور مخ لپاره په هر یوې به څو مصرف راشي تر افغانۍ یو کیسه وکړو
دغه فرق کوي کنه مثلا بوتاکس دوه درې کمپنۍ دي سی او ته الرګن کمپنۍ وایي لټولونه خو بوتاکس دی انټرنیشنل بوتاکس دی چې هغه تقریبا یو سل او اتیا ډالر پورې یو دانه بوتاکس ته یو مریض ته زرکیږي همدارنګه فیلر چېغو کې ښه کمپنۍ ده جو اداره هم ورته وایي چې هغه تقریبا اووه سوه پنځوس ډالره باندې یو شیشي د هغه قیمت لري انټرنیشنل قیمت یې چې کوم ده ولې دلته اوس کوریا چین ایران دا چې نورې دواګانې راستلې دي چې د یو قیمتونه ټیټ دي دا خو په دې لحاظ باندې سپاتسو پلاستیک سرجري یو انټرنیشنل کاست د پلاستیک سرجري ده چې هغه ډېر قیمته ده ولې متاسفانه چې په افغانستان کې هومره خلک ډېرې پیسې هم نه لري چې په جرایانو یې دومره ورکي او دومره هغوی علاقه مندان هم نه دي چې دومره زیاتې پیسې په جرایانو ورکي خو بیا هم دلته چې اوس موږ ته زیات مراجع چې هغه د سترګو خواوشه پوستکی چې څومله کې یا یې مخ کته ډېر ځوړن سوی چې دا موږ ورته داس خوښ دي چې ځوړن دي یا کومه تشال چې ورته وایي دغه کسان بیا موږ ته مراجع کوي هغوی دپاره بیا موږ د پلاستیک سرجري کوو هغه په ډېر کم او ارزانه قیمت باندې حتی مثلا په خارج کې دغه تنه د سترګو پاس او لندې جرایي کې کوي لس زره ډالره د دې نارمل کاست دا ولې په افغانستان کې موږ ته لس زره افغانۍ کوو نو ته فکر وکړه چې موږ څومره خلکو سره دغه کوو دا مراد کوو په دې خاطر باندې چې دا خلک بیچاره غریب خلک دي نورو ملکو ته تللی نه شي نو دې دپاره موږ دوی دپاره په هر اعتداوي کې دغه راوستلې ده، ډېره کمواله راوستلې ده. ولو کومنګ نو دولت مالیه ډېره زیات اخلي، او په هر حال بیا هم موږ کوشش کوو چې ولست ته خدمت وکړو، ولست باندې رحم وکړو، د هغوی دپاره د هغوی د مشکل د حل لارې وسنجوو. نو دا ټول په دې کې شامل دي.
او ډاکټر صاحب، مراجعین مو ډېر څوک دي؟ پیغلې نجونې دي که هلکان دي؟
نو معمولا خود مونږ خو تقریبا شپیتونو تر ازیاتې شته ده ښځې دي، او جرایانو دپاره چې کاندیدېږي هغه معمولا د څلوېښتو کالونو چې عمرونه پورته وي هغه بیا د مخکې جرایانو دپاره کاندیدېږي، او هغه ځوانې نجونې چې کومې دي هغوی چې سترګې یا مثلا دا د ازرګانو غوندې پړسوب ولري، چینایانو غوندې، یا دا د فلیپینیانو غوندې، بخښنه غواړم د هزاره کلمه مې چې ویلې، ځکه دا هم یو مشکل ده. د هزارګان ورونه را څخه خفه نه شي. مونږ اکثره همدا مریضان دي، یوی د سترګې پاس پړسوب لري، مونږ بیا هغوی نه د چربي لرې کوو، هغه اضافه پوستکی ورنه لرې کوو، بیا د سترګې بېرته د پاس پاحې دننه ځي او د شي په نورمال شکل باندې ښکاري لکه د عامو خلکو.
یعنی چې سترګې تنګې وي هغه ورته لږ یو څه پورته کولی شي،
تنگی آغا موتا غطا والای سو غیتا آکو پن سن پلس سرجری وای آغا هم ارتکو، او هم دارنگا با بلپروپیستانستی مرتکو. آغا انجونه که مثلا دیو و پاژی تی تی وی یا دیر وگدی یا کگی دیر مونتا چه اکثر اس مراجعه که دی پازو دیو جنر زیاد خلق را جی آغا ارتا جورو آنو آغی دی پاره دی پازو لپار اکثر زوانان انجونه را جی دیوی دیر تشویش که غیتا رینو پلاستی وی بیانو مونگا آغا ارتکو. نو دا ټول دلته شکر د افغانستان کې دا جراحان جرایګان د تدابیر ټول په ستاندرد ډول باندې کېږي، نه داسې چې دا مثلا یو په عادي ډول باندې کېږي. دا کومه جرایي چې زه دلته په افغانستان کې کومه همدغه میتود باندې نن سبا په لندن کې، امریکا کې، استرالیا کې همدغه میتودونه کار اخلي. بل دا چې مونږ د پلاستیک سرجنان یا جلدی متخصصین ټول دنیا سره وسري، په لندن کې کانفرنس شي، نوې اپډیټ شایرا شي، هلته موږ دعوت کوي که په امریکا کې، که په دوبۍ کې، که په ترکیه کې. زه دا اوس ورځې مخکې ترکیه ته داسې ویډیو مشهور مهم کانفرنس ته لاړو، ما ورکشاپونه نو هلته چې کوم سرجریانې کومې تداویانې مونږ کړی دی، مونږ هغوی سره شریکې کړې، هغوی مونږ سره شریک کړل. نو ما هدف دا ده چې اوس افغانستان د جلدی په برخه کې او د زیبایي په برخه کې له دنیا سره مساوي روان ده. یعنی هغه مریض چې زه په افغانستان کې تشخیص نه کوم هغه به شاید په نورو دنیا کې هم تشخیص نه شي، او هغه ناروغان چې زه دلته په کوم ستاندرد ډول باندې هغه د ډبلیو ایچ او د ګایډلاین مطابق تداوی کوم، نو هغه هم په ټول دنیا کې له هغه نه دغه اخیستل کېږي، استفاده کېږي. مونږ خپله د دنیا د مشهور متخصصین یو ګروپ لرو، هر هغه متخصص چې کوم ناروغ سره مخ شي او هغه باندې مشکوک شي، هغه عکس دی، هغه مکمل ریکارډ مونږ ته په ګروپ کې اچي، بیا مونږ خپله په هغه باندې نظرونه ورکوو، بیا په آخر کې ڈسکشن یا زوم دی لارې نو کو، یا مثلا دی ویډیو کال دی لارې نو کو، دا مشکل حل کو. اوس خو بختانه په افغانستان کې جلدی ناروغي بیخي 0.0 تر راغلی ده، کنټرول شوی ده. زیبایي برخه کې هم ډیر مخکې روان ده، او نور به هم همداسې مخکې ځي. مونږ وزیر صاحب ته هم داسې مشوره ورکړې وه چې ته کوشش وکړه په افغانستان کې په سکتور خصوصي باندې زیات فکر وکړه، چې هر څوک د هر ناروغۍ لپاره یو شخصي اختصاصي روغتون جوړ کړي. چې خوشبختانه دې لپاره اوس یو نوی اتحادیه رامنځته شوه د شخصي روغتونونو، چې دیارلس شفاخانې د دیارلس شفاخانو رئیسان د سکتور خصوصي بورډ ته راغلو، چې په هغو کې زه هم شامل یم. او په اول د جنوري په افغانستان کې یو لویه کانګره لرو چې هغې کې ته مونږ یو رئیس ته یې نه وو، او یو ورته معاون ته یې نه وو. نو په هغې به بیا له خیره که هغه وخت و، بیا به تاسو سره تفصیلي خبرې وکړو، د افغانستان طبابت به در سره شریک کړو. مونږ همداسې کوشش کوو چې په افغانستان کې طبابت معیاري کړو، هغه بې کیفیته دواګانې چې واردېږي هغه بندې کړو، هغه ډاکټران چې وی مجوز یا واکن ډاکټران می وی ته دی وی روختونونه او کلینیکونه او د شان وروتړو او هغه کسان چې وی واکن ډاکټران دی وی د جامع روغتیا د وزارت نه اسناد لري او وی رجستري وی ته اجازه ورکونو د دغه سکتور د خصوصي د اتحادو یو وظیفه هم همداره. نو په دې باره کې اوس خو ما مخکې هم تاسو ویلې چې متاسفانه په افغانستان کې خو اوس داسې صحیح کنټرول تر اوسه نه ده راغلی چې ټول هر څه معیاري کړي. حتی بعضې آرایشګران دي، آرایشګرانې دي، دا سلمانیان دي، دوی هم بازار کې چېرته لیزر اخیستی هلته یې لګولی چې راځه خال درته ایسته کوم، توروالی درته ایسته کوم، مګر دوی په دې نه پوهېږي چې دغه لیزر څومره سایډ افیکټ لري، څومره نقصانات ورکوي او څومره خپله دغه شخص ته څومره نقصانات لري چې دا استفاده ته کوي. خو دغه دپاره د اوس مونږ او دغه بورد او دغه اتحادیه او د وزارت فاتحانې په همکارۍ باندې کوشش کوو چې په افغانستان کې هر سړی خپل سر تبابت ته پرې نه کړو.
مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان په دې هیله چې تاسو په خپلو کارونو کې بریالي شئ او کوم کسان چې غواړي د جلد په برخه کې په ځانګړې توګه د مخ کلا لپاره هر ډول دوا ترلاسه کړي یا تداوی وکړي، متخصصینو ته مراجعه وکړي، که څه هم په دې برخه کې په نړۍ کې د پوستکي د ښکلا د مخ د ښکلا قیمتونه ډېر لوړ دي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې لا هم ارزانه دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې به ورشو د واکسینونو د ارزښت په اړه باندې به د نوریاس نوري مرکه لا ډاکټر صاحب سره واورو چې هغوی د چولې واکسینونه مهم دي او باید واکسین وشي. په دې ورسره خبرې کړې دي په همدې سره بیا خبرونه هم پاید ورسو. ډاکټر صاحب، له تاسو نړۍ مننه او کور مو ودان چې وخت مو پرېښودو چې خبرونه کې راسره ګډون وکړي.
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کیږي، مؤثریت یې څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې، تاسو چیرې زیږیدلی یاست؟ لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پوهنتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکی مسؤل په صفت مې د اروپایي نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث میت انټرنیشنل نومېده د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه، نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرره شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه په وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړ. بل خاصه پبلک هیلپ په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامه روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلی ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې د ترحداتو دپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم. او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاؤنډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې
لکه در سره لته سره علاقه پیدا شوله.
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومانو سره به لوبې کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه، یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چیچلې وه او زه ډیر کوچنی وم، هغې سره شفخانې ته لاړم او کله مې چې هلته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو، ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نورو کوچیانو سره به مې چې لوبې کولې، نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضي چې خپل هدف ته رسیدلی.
ډیر ښه، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی دی، کراش شوده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپله نیم ژوند موجودات دي. داسې درته ویم چې د ساختار له مخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولې واکسین مهم دی د ماشومانو لپاره، د لویانو لپاره؟ حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې دی د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کی. همدارنګه مهرباني،
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض که موږ او تاسې په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی، په یو کس باندې تقریبا تر 1 میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرفه دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینې یا ځیګر په کینسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغوی په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع که کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور داسې وانګیری چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شئ د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي؟
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې منګ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجې نه مړ شوی دی. منګ استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي، هغه مندي چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهله ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او د اول ډوز دی چې په 3 باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتون لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په 9 کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 3 کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د اسالات څخه، د سترګو د ړندېدو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه
ټیټه.
واکسین چې منګه په سیستم کې لرو د اسالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس منګه ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندوستان او داسې غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 له کبله کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د 14 څخه د دغې په ذریعه باندې وقایه کوو. دغه خوشبختانه ټول د عامې روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبلیو ایچ او، ګاوی چې د دې نه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومانو ته زموږ ورکول کیږي.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بلی، او دا کوم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومانو لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامې روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي، خو نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پورته کیږي. او په ډیر لوړ لګښت سره کی.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هم هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پېښې ثبت شوي دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسینونه دي او که چېرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نه شي څه پېښېږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلې لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوال هم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې؟ منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلفې کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلو نه د 0 نه تر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن دې د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج ته ورته نخې نخانې پیدا شي که د هر عمل لکبلې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و، او د ممرزونه سرحد نه پیژني. نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو ترڅو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو، او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه سی یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې منګه د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دي د پاره لرو د عامه روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پوری ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینې ناشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو، په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کولچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدېږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپل د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
کوي. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5. موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطحه باندې او واکسینونه فرض مثال د لک جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي، بعض ماشومان کې نور خارښت، ابسي، دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی او د غلګ اختلالات نمونه لکه تبا، زکام، شکل حالات، ماشوم نارام شي، جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټګټ کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه کله چې هلته زر کېږي د ابسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات پکې شته. په لوړه کچه اختلالات هم شته چې شدید ایمرجنسي او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وکي. خوشبختانه موږ د دې پیښې
فیصدی نه پټیټه فیصدی کې رپورټ شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو. بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تیر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیک کونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله دسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنی ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره. او دا هغه توکي دي چې ژوند جوړي او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمنګ ستونزه دي کې دا چې زمنګ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې منګه اوس هم په ټولنه کې آگاهی ده پاره چې خلق پی پوره پوی شي. زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته یې انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ دې دپاره د عامه پوهاوی دپاره ګمارلی دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان دپاره څه خوښي د بل مسلمان دپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته یې خوښ کړي. نو تاسې باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نخته کیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګران وي، خو کراشو دې ته چې په لرې پرتو سیمو کې اکثره ناروغۍ هم ډېرې خپرېږي، روغتیایي خدمتونو څخه تقریبا یو څه بې برخې دي، هم دي اکثره لرې پرتې سیمې. په دغو لرې پرتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولی شي چې واکسین ته لاسرسی ولري دغه مهمو واکسینونو ته؟
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویلی شم چې د صحي خدماتو په توضیح کې ناانډوالی یا بې عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي او اوس هم من په افغانستان کې لرې سیمې لرو چې هلته روغتیایي خدمات نه عرضه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عامې روغتیا وزارت ته دا دی او بیا نړیوالو موسساتو ته دا دی چې هغه سپینې ساحې په ګوته کړي او هلته دې روغتیایي خدمات خلکو ته ورسوي. د روغتیایي خدماتو تر څنګ هلته د ټولنې د اګاهۍ کچه دې لوړه کړي تر څو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي. دغه یو لار او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګ د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، تازه د ټولنې هغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر صاحبان دي د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر تر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د اګاهي کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو وینو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسی زیاتی.
معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلیږي د واکسینونو ګرځنده ټیمونه هم فعالیږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوئ په دالر پرتو سیمو کې؟
دا کمانه داسې پوښتنه شوې وي چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژي ګانې څنګه دي. زه تاسو ته ویلی شم چې موږ ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي او زموږ واکسیناتوران په روغتیایي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پرتو سیمو ته د پلان مطابق زی او هلتم او ټریچ واکسین کوي. دا یو برنامه. ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرېدو ډیر ستر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په محیط کې یو سمپل که مثبت شي معنا دا چې په ټول هیواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښ شته. نو دا غي د پاره د عامه روغتیا وزارت او د همکارو موسساتو ستراتیژي کمپاین دی. میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق او هغه یو کیس د پاره په جامع توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي چې باغې کې رضاکاران دي، باغې کې عامه پوهاوی کسان دي چې دوی پخوا کور په کور تلل او ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک تو ماسک یا ساحه په ساحه ځي او الټا واکسینیشن کوي. چې د کور په کور واکسینیشن کوونی شي نو اوس هم زه تاسو ته ویلی شم چې کوم هدف چې د عامې روغتیا وزارت ټاکلی دی ما د لپاره تخنیکی لحاظ سره ناشونه دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کیږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي. زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس ک په اخر کې تاسو په خپل څه سپارښتنه لري په تیر بیا د واکسینونو په اړه او کورونا ته څه غواړي وایي مهرباني
زه یو ځل بیا کولو ډاکټرانو باندې غکومه چې درنو ډاکټر صاحبانو هغه ناروغي وو د پاره چې د عام روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغه ته واکسین پریونټیبل ډیزیزز وایو او ما مخکې نمونه واخیستل د الله په خاطر لکه څنګه چې د خپل ماشومان لپاره ورکوي خپل افغانانو ته د افغان بچو ته چې ډیر نور نه خواله سره مخ دی د هم ورکې چې د دې بچان هم د هغه لسنه